تلیم شي. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. سویس نن د افغانستان سره د مالی ملاتړ دی ویلو یو غونډې کوربه دی. خبرونه کې د غونډې د سرنګوالي او ترې د افغانانو په هیلو راپور نه لرو. د نړۍ لویو اقتصادونو ژمنه وکړه چې د کورونا واکسین لپاره به هیڅ راز ژمنه ونه سپموي. د خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوری. مخکله دی چې راپورونه تراشو په مکرې د سات خبرونه ته نن د افغانستان په اړه د جنوا نړیوال کانفرنس پیلېږي. زلمی خلیلزاد د افغانستان او پاکستان وروستۍ هوکړه ګټوره بولی. او بلاروس کې پرون بیا پولیسو ګڼ شمېر مظاهره چان بندیان کړل. بشپړ خبرونه نن د سویس په جنوا کې د سولې، هوساینې او ځان بسیاینې تر عنوان لاندې د افغانستان لپاره دوه ورځنی کانفرنس پیلېږي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي چې افغان حکومت د څلورو کلونو په مخه خپل پروګرام له نړیوالو سره شریکوي او د هغوی د همکاریو په تمه دي.
ټاکل شوی په جنوا کې د افغانستان کانفرنس 2020 زموږ د لیدلوري د تحقق په اړه جوړ شي. نږدې سل هیوادونه او نړیوال سازمانونه چې زموږ اصلي متحدین دي په دې کانفرنس کې به په حضوري او آنلاین ډول برخه واخلي.
تمه ده دغه کانفرنس کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستې پر دوام خبرې وشي. تفصیل یې په خبرونه کې اورېدلی شئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي که د افغانستان او پاکستان ترمنځ هوکړه عملی شي سیمه کې به د سولې او پرمختګ زمینه برابره شي. زلمی خلیلزاد دا خبره بیګا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې. هغه ویلي چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې له مثبت پرمختګ او هم د پاکستان له هغې ژمنې هرکلی کوي چې په افغانستان کې به د تاوتریخوالي د کمولو او د اوربند د تامین لپاره کار کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ګډه هوکړه کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر پر مهال وشوله. د دغه هوکړه لیک له مخې د افغانستان او پاکستان حکومتونو ژمنه کړې چې د سولې او امنیت، اقتصادي پراختیا او هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو په چارو کې به ګډو همکاریو ته دوام ورکوي. افغان فلم وایي چې د کابل ځینې سینماګانې او تالارونه دا ورځې د لاجوارد ملي جشنوارې د فلمونو په خپرولو بوخت دي. د ادارې په خپله فیسبوک پاڼه د فلمونو د نندارې وختونه او ځایونه اعلان کړي. د لاجوارد په نوم د افغاني فلمونو جشنواره د اطلاعات او کلتور وزارت، افغان فلم او ځینو خصوصي بنسټونو په نوښت د لیندۍ په لومړۍ پیل شوه. په دې جشنواره کې چې لس ورځې دوام کوي 55 فلمونه نندارې ته وړاندې کیږي او په پای کې د جایزې ګټونکي فلمونه انتخابیږي. د جشنوارې په پیل کې د افغان فلم مشر سهرا کریمی د خصوصي سکتور همکاري مهمه وبلله او د فلمونو په جوړولو او اړوندو چارو کې په لا زیاتې پانګونې ټینګار وکړ. د بلاروس د بشري حقونو د څار یو بنسټ وایي چې پرون څه باندې 200 مظاهره چان په مینسک ښار کې نیول شوي دي. له څو نورو ښارونو هم چې پکې مظاهرې روانې دي د لسګونه کسانو د نیولو راپورونه خپاره شوي. خلک د الکساندر لوکاشینکو پر ضد مظاهرې کوي خو د دولتي ځواکونو لخوا بندیانېږي. پرون د الکساندر لوکاشینکو پر ضد د پیل شوو مظاهرو 16مه ورځ وه. د اګست 9 چې لوکاشینکو د بلاروس د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان شوی، د بلاروس ګڼ اوسیدونکي او مخالف ګوندونه مظاهرې کوي او د هغه په بې واکه کېدو ټینګار کوي. تمه ده چې سبا د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د خپلې کابینې یو شمیر وزیران اعلان کړي. دا خبره پرون د بایدن ستر سلاکار ران کلین ای بی سی تلویزیون ته کړې خو د کاندید وزیرانو نمونه نه دی اخیستي. رویټرز خبری اژانس هم د بایدن د ځینو نږدې متحدانو په حواله ویلي چې ښایي په همدې اونۍ کې د بهرنۍ چارو نوماند وزیر معرفي شي. وړاندوینې داسې دي چې د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار سوزان رایس او یو بل با تجربه ډیپلومات انتونی بلینکن تر نورو زیات د بهرنۍ چارو د وزارت چانسلری. کاندید وزیران باید د سنا د باور رایه ترلاسه کړي. او مقداد فیصل د سوریه د بهرنی چارو وزیر شو. مقداد چې با تجربه ډیپلوماټ بلل شوی د ولید المعلم زاینی ولی المعلم تیره اونۍ ومړ. شپږ شپېته کلن فیصل مقداد له 2006 کال راهیسې د سوریه د بهرنی چارو وزارت د مرستیال په توګه دنده ترسره کوله. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدل شئ. د افغانستان په اړه د جنوا کانفرنس نن پیلېږي. د بحث وړ مسایل څه دي؟
د پایدار سولې، د غذایي خوندیتوب، بېوزلۍ سره مبارزې، بنسټونو ځان بسیاینه، پر عایداتي منابعو پانګونه.
د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژلو لس ورځې تیرې شوې خو عاملین لا هم نه دي معلوم.
یوه ډېره پیچلې پروسه د عدلي او کشفي ارګانونو ده. اکثره دوسیې چې دي هغه تر خاورو دوړې لاندې تیرې سي.
په ریاض کې د نړۍ د شلو لویو اقتصادونو یا جی شل غونډه د کورونا د مخنیوي پر هڅو ورټولوه.
موږ وتوانېدو د همکارۍ روحیه چې تل د جی شل هیوادونو د بریا بنسټ جوړوي را ژوندی کړو.
خبرونه کې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دویمه نیمایي اونیزو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړی شوی. رازو د خبرونې لومړی او تودې موضوع ته. د افغانستان 2006 په نوم دوه ورځنۍ لوی مرستندوی کانفرنس نن د سویس جنوا کې پیلېږي. افغان حکومت ویلي چې په دغه کانفرنس کې د نږدې سلو دولتونو او سازمانونو استازي ګډون کوي. تمه کیږي چې نړیواله ټولنه د افغانستان له حکومت سره د راتلونکو څلورو کلونو په مخه د نویو مرستو ژمنې وکړي. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانکزي راپور ته.
د افغانستان د څلورو راتلونکو کلونو لپاره یو برخلیک ټاکونکی کانفرنس له دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې د مرستو په تمه پیلېږي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره یو څلور کلن پروګرام شریکوي او تمه لري چې همکاري ورسره وشي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت ته د پایدار سولې، د غذایي خوندیتوب، بېوزلۍ سره مبارزې، دولت بنسټونو ځان بسیاینه، پر عایداتي منابعو پانګونه او کورونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې به د راتلونکو څلورو کلونو لپاره خپل اهداف نړیوالې ټولنې سره شریک کړي. انتظار لرو تر څو نړیواله ټولنه زموږ د اهدافو او برنامو د تحقق لپاره د افغانستان دولت او ملت سره همکاري وکړي.
د جنیوا کانفرنس د ترسره کوونکي ډلې د پلان له مخې تمه ده د کانفرنس لومړۍ ورځ په ځایي وخت د سهار په 10:00 بجو چې د افغانستان یوه نیمه بجه کېږي پیل شي. په لومړۍ ورځ به د پایدار سولې جوړونې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د ټولنیزو او بنسټیزو تګلارو ارزول او اقتصادي لومړیتوبونو او د مرستو په اغیزمنتیا او بحثونه وشي. په دویمه ورځ به چې سهار په 9:00 بجو پیلېږي افغان ولسمشر اشرف غني او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش له مهمو ویناوالو څخه وي. امریکا چې د افغانستان له لویو تمویلوونکو او ستراتیژیکو متحدینو ده وارده مخه اعلان کړی چې په جنیوا کانفرنس کې به د خپلو مرستو له تازه کولو ډاډ ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې امریکا به په دغه کانفرنس کې له خوندي، باثباته، ډیموکراتیک او په ځان بسیا افغانستان سره چې هم په کور دننه او هم له ګاونډیو سره په سوله کې وي پر خپلو تعهداتو ټینګار وکړي. پر افغان دولت سربیره د جنیوا د کانفرنس دوه نورو شریکو ترسره کوونکو فنلند او ملګرو ملتونو هیله ښودلې چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره د خپلو همکاریو ډاډ ورکړي. د فنلند د پراختیایي همکارۍ او بهرنۍ سوداګرۍ وزیر ویلي سکیناري په یو ویډیوي پیغام کې ویلي
د افغانستان د سوله ییز او هوسا راتلونکي لپاره د نړیوالو هڅو پیاوړي کول اوس خورا مهم دي، ځکه دا هیواد د سولې لپاره تاریخي فرصت په مخ کې لري. د سولې او روښانه راتلونکي په لور د افغانستان د خلکو تر څنګ ولاړ یو.
For a brighter future.
تیر ځل په 2014 کال کې نړیوالې ټولنې په بروسل کې د افغانستان په اړه لوی مرستندوی غونډه کړې وه چې پکې د 15 میلیارد او 200 میلیون ډالرو مرستو ژمنه وشوه. په 2006 کال کې د جنیوا کانفرنس په یو خورا حساس وخت کې ترسره کیږي. یوه خوا د خونړۍ جګړې د پای ته رسولو په هدف د سولې خبرې روانې دي او بلخوا د افغانستان دولت ځان بسیاینی او اقتصادي هوساینې ته د رسیدو لپاره د نړیوالې ټولنې د تازه مرستو تمه لري. طالبانو بیا له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د
جنیوا د کانفرنس مرستې د افغانستان د حکومت لارې نه بلکې له دوی سره په همغږۍ د نړیوالو مؤسسو لارې په خلکو وویشي.
دا چې د جنیوا کانفرنس د افغانانو او دولت لپاره څه پیغام لري د تحلیل لپاره دا شیبه له کابل د اقتصادي او مالی چارو کتونکي وحید الله غازی خیل سټډیو سره وصل شوی. غازی خیل سپ سټډی مشي په پایل کې کوي چې د جنیوا کانفرنس لڅ ارزښتونو برخمن دی.
سلام تاسو تاسو اوریدونکو ته. خدا خو اول ځل نه دی چې دغه کانفرنس کیږي، دا هر کال کیږي، په خو هم دا شوی دی، دا اول ځل نه دی. ولې دا کانفرنس د نورو کلونو په پرتله باندې متفاوت دی؟ تفاوت په دې کې دی چې طالبانو سره نړیواله ټولنه په دې ارتباط باندې خبرې کړې دي او بل شرطونه یې کړي دي. مخکې له دې چې کانفرنس بهر شي لږ شرط یې کړي دي. افغان حکومت دغه شرطونو تقریبا هرکلی کړی دی او افغان حکومت په دغه چانس نه ګټه واخلي د اوربند مسله ډېره جدي نیولې ده طالبانو سره، دا به دوی مطرح کړي. بل د فساد په ضد باندې کومه اداره چې دوی نوې جوړه کړې ده دا به ورته ووایي. دې له مخکې دوی څه کسان لوی څارنوالې ته معرفي کړي ولې تحقیق لپاره تللي نه دي. نو پیغام خو دا دی د نړیوالې ټولنې چې هغوی په نورې مرستې افغان حکومت ته چې ورکوي دا به په شرایطو باندې وي، دا به څلور کلنې نه وي، دا به یو کلنې وي. شرایط یې هم ډېر سخت دي. نو دا هغه نورې مرستې غوندې نه دي چې بې قید و شرطه به ورکول کېدلې، څنګه چې افغان حکومت یا نړیوالې ټولنې موسساتو لخوا څنګه مصرفولې، دا مرستې مشروطې دي.
بلې، ولې فکر کوي دغه د مرستو موده یو کال تر لاندې شوا؟ په خوا په داسې کانفرنسونو کې تر ډېره اوږدمهاله ژمنې کېدلې. فکر کوي نړیواله ټولنه کورونا وبا ځپلې د مرستې نه لري او کنه په افغان دولت باندې اعتبار یو څه کم شوی؟
نه، هلته د سولې خبرې روانې دي او کېدای شي د سولې توافق دې نتیجې ته ورسېږي چې یو بل اداره رامنځته شي. نو چې بیا بله اداره رامنځته کېږي، نړیواله ټولنه غواړي چې له هغو سره بیا خپلې مرستې ډېرې اعلان کړي. زه یوازنی علت دوهې پروسه بولم چې د دوهې پروسه انشاءالله په کامیابېدو ده او دوی ډېره تمه مغې ته لري چې له نوې ادارې سره بیا ډېرې مرستې اعلان کړي، نه له دې حکومت سره. ځکه دا حکومت چې کومې ژمنې له نړیوالې ټولنې سره کړې وي متاسفانه هغه یې پوره نه کړې. فساد توقع لا زیات شو، حکومتداري خرابه شوه، امنیت خراب شو، اقتصاد خراب شو، سرمایه ګزار فرار وکړ افغانستان نه، د خلکو باور په حکومت باندې کم شو. نو دا علتونه هم دي ولې ډېرې علت یې د دوهې پروسه ده چې نوې ادارې رامنځته کول او د هغوی سره بیا د مرستو اعلانول دي.
بله، غازی خیل صاحب، د افغانستان په اړه باندې تاسو مخکې اشاره وکړه چې څو ځله داسې کانفرنسونه جوړیږي، له دې وړاندې د ناټو کلنۍ غونډه وه، دغسې مرستې پکې ژمنه شوې وې. دا ځل د جنیوا چې دا هم تقریبا عادي هر کال ترسره کیږي یا په څو کلونو کې یو ځل، د جنیوا د کانفرنس مرستې او د ناټو چې تر ډېره یو پوځي سازمان دی، د هغو مرستې څه توپیر سره لري؟
بېدون له شکه دا خو په ملکی برخه کې ډېرې دي، په ښه حکومتوالۍ کې ډېرې دي، په سولې پروسه کې دي، د بیا رغونې په پروسه کې دي. د ناټو مرستې خو نظامي دي، دته ډېرې دغه شوي دي، بېلې شوي دي، هغه په نظامي برخه کې مرسته کوي. په نظامي برخه کې په مرستو کې کم کموالی نه دی راغلی متاسفانه، هغه به جریان لري. موږ ډېره هیله دا ده چې په نظامي برخه کې ډېر کومک ونه شي، ولې په ملکي برخه کې ډېر کومک وشي. ځکه که د افغانستان دغه مرستې موږ اوس هم ډېر هیله مند دي افغانان دي ته چې دغه مرستې ډېرې وشي، ځکه که دا ونه شي دا د افغانانو ژوند زیانمنوي. او دلته تاسو پوهېږئ چې د 80% خلک د فقر لاندې ژوند کوي. نو د ناټو مرستې هغه خو به جریان لري، ځکه چې هغه دلته ترهګري تر څو پورې وي، القاعده وي، داعش وي، نورې ترهګري ډلې وي، د هغوی مرستې او هغه کانفرنسونه به ادامه لري. اوس هم تاسو که وګورئ، امریکا او ناټو دوه لیدلوري د افغانستان لپاره لري. ناټو په دې عقیده ده چې له افغانستان نه باید دغسې په فوري شکل باندې امریکایي ځواکونه ځکه ونه وځي چې تر اوسه پورې القاعده، داعش، نورې ترهګري ډلې تهدید دی اروپا ته. ولې امریکا په فوري شکل باندې له افغانستان څخه وځي؟ د دوی دواړو ترمنځ نظر اختلاف لا هم په ځای باندې دی. سرنګ چې د امریکا خارجه وزیر اروپا ته سفر وکړ، خو قانع نه شو کړل. دا خلک ځکه اروپا ډېره تهدیدېږي د تروریزم نه نسبت امریکې ته. نو هغه مرستې او دا مرستې هغه په پوځي برخه کې ډېرې دي او دا په ملکي برخه کې ډېرې دي، په ښه حکومتوالۍ کې ډېرې دي. فرق دا دی،
افغان حکومت دغه د لاسو شرطونو هرکلی کړی دی چې په دو کې عمده هغه د ښې حکومتوالۍ او له فساد سره د مبارزې مرستې دي. خو څه چې له تحلیل نه ښکاری او څه چې تاسو هم وویل په افغانستان کې وضعیت برعکس خراب شوی، اقتصادي وضعیت اداري فساد که څه هم حکومت هڅه کړي خو لا هم پر خپل ځای پاتې دی. حکومت به څومره وکولی شي چې په دې کانفرانس کې د نړیوالو باور ځان ته جلب کړي او بلاخره دغه لاسته راوړنې دوی ته وښیي او په دوی باندې ومني؟ فکر کوي داسې یو وړتیا یا داسې لاسته راوړنې شته چې حساب پرې وشي؟
نه، حکومت خو که څه وښیي دوی خو به ډېر دا ووایي. حکومت سبا ته به رئیس جمهور هم دا ووایي، نن به د دوی کم تخنیکي ټیم چې تللی دی، خارجه وزیر یا مالیه وزیر دوی هم چې تللي دي هلته، دوی به ډېر کوشش وکړي چې ډونران قانع کړي. ولې له پخوانه ډونرانو تصمیم نیولی ده چې په کومه برخه کې پیسې ورکړي، ځکه دې نه مخکې دوی مجلسونه سره کړي وو او دا شرطونه یې سره کېښودل چې په دغه شرطونو به دا پیسې ورته ورکوي. افغان حکومت به ډېر ووایي په شعار باندې او وبه وایي د کاغذ له مخې چې جنګ ډېر زیات دی، جنګ شدت موندلی دی، موږ د دې اوربند هرکلی کوو، ولې زموږ د مقابل لوری چې طالب دی هغه اوربند ته متحد نه دی. دوی به ډېر اپړه پر طالب باندې ورواچوي. بل به د کمیسون یادونه وکړي چې دې نه مخکې موږ کمیسون جوړ کړی دا دی نوی کمیسون هم جوړ کړ، د مالی وزارت یا د نورو اداراتو معینان یا وزیران دې نه مخکې سوالۍ ته موږ معرفي کړي دي، خو هغوی خو تحقیق ته نه دي تللي. ولې په کاغذ باندې به دوی ووایي چې موږ دونه وزیران دونه والیان کرونا بودیجې وهلې وای کړي وو، نو دا خلک دا خبرې به دوی وکړي. د کې حکومت ولې به بدون شکه دوی وایي څو کمپنۍ سره چې قرارداد کړی دی دا به ووایي. نو داسې مهمې لاسته راوړنې به نه وي او دنیا خو تسلیم نه کړي ولې څونه کومک به له افغان حکومت سره کوي.
بله، کور مو ودان. له کابله د اقتصادي چارو کتونکي وحیدالله غازی خیل وو چې پر جنوا کنفرانس او د افغانانو لپاره یې دغه کنفرانس پر ارزښت خبرې کولې.
تاسو لا پیغامونو
زمانوم جنغه صالح د ننګرهار اوسیدونکو مأموګ د جنیوا کانفرنس ته هیلمنګیو چې په دغه کانفرنس کې کوم شمنی یا کوم برستي د افغان حکومت سره کېږي، دا ځل به هغه کړو مرستونه نړیواله ټولنه او بهرنیان په سم ډول سره نه وکړي، ځکه که په تیر کې زمې شمنی شوی او دا غینه ځنی برخه افغان حکومت ته واکې ورکړ شو یا مرستي هغه تر ډیره په سم ډول مصرف نه شولې، بنیادی کارونه پیو نه شول او افغانان لا هم چې کله مخ کې و دا غي نه زیات د فقر او بوزلی سره مخ دي.
فرید احمد تسکینیم د پکتیا ولایت یو تنوسیدون کین په کار داده چې د افغانستان حکومت د خپل تیرو تجربو نه په استفاده باید د دغه مرستو د جلبولو او همدا ډول د دغه مرستو په صحیح معنا لګولو سره یو داسې برنامه پلان او ستراتیژي ولري چې له خوا د فساد پر وړاندې مبارزه ګټوره تمام شي او لبلې خوا د افغانستان د ولسونو په روزمره ژوند کې بدلون راشي.
نو مخسان صدت د خوشتوله توسیدون کې هم دا چې په تیرو شلو کلونو کې په میلیارډونه ډالر افغانستان ته راغلل، خو لا هم د روغتیا، ښوونې او په عموم کې د افغانستان د خلکو اقتصادي، سیاسي او همداشان روغتیایي وضعیت د دې په ځای چې مخ په پورته لاړ شي ښکته روان دی. تیرې مرستې د اداري فساد پراخو مؤثرې نه دي تمامې شوي دي.
قهار کټوازیم، جنیوا کانفرنس او پټوله کې د افغانستان په اړه د دې کانفرنس له خوا اعلانیدونکې مرستې خورا مهمې دي. یادې مرستې هغه وخت افغانانو په عادي ژوند مثبت تاثیر درلودلی شي چې د نړیوالو له خوا شوې مرستې سمې مدیریت شي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
اوس هم راځو یوې بلې کورنۍ موضوع ته. د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر وژل کېدو تر لس ورځو زیات وخت واوښت، خو لا هم په دې برخه کې د حکومتي ادارو څېړنې کومې پایلې ته نه دي رسېدلې. په هلمند کې د الیاس دایی هم مسله کې خبریالان او ملګري اندېښمن دي او د دایی د وژونکو موندل او محاکمه غواړي. په اړه یې پام وکړئ د اجمل اند راپور ته.
سپینې ټیکې په خامک د جوړې شوې غاړې تر څنګ نیم تخریب شوی پلاستیکي ساعت لس بجې او شپږ دقیقې راشي. دلته پراته ټول توکي سوځېدلي او د مرمیو او چاودنو
د نومبر د میاشتې په دولسمه نېټه د هلمند حالاتو د انځورونکي غږ د تل لپاره خاموش شو. دا ساده رډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی کورنۍ او همکاران لا هم نه پوهیږي چې هغه چا اول وواژه. په هلمند کې خبریالان او مدني فعالان د حکومت لخوا د الیاس تایید وژل کېدو په قضیه کې د جدي او شفافو څېړنو پایلې ته پته مدي. حیات الله داوري په هلمند کې د ملي رادیو ټلویزیون مسول دی.
دولت څخه بیا غوښتنه کوو چې د ژورنالیستانو د شهادت د هغوی د ترور قضیې دې په جدي توګه باندې وڅېړي. یوازې دې داسې نه پرېږدي لکه همیشه چې کمیسیونونه جوړ شوي دي، د پلټونو پلاوي جوړ شوي دي او بیا وروسته نتیجه نه ده معلومه شوې.
عبدالسلام زاهد د بست سیمه ایز راډیو مشر په دې اړه وایي،
هر چا سره دا پوښتنه پیدا کیږي چې ولې که خبریال دی که داسې نور کسان دي چې مثلا دوی وژل کیږي د نامعلومو کسانو لخوا او قضیه نه څېړل کیږي.
یو شمیر هلمند میشتي خبریالان وایي په افغانستان کې کشفي او عدلي ارګانونه په هغه معیار نه دي چې موږ د یوې قضیې د خوب لټلو تمه ترې ولرلی شو. د بست راډیو د خپرونو مدیر احمد شاه پاڅون،
یوازې تر دې پورې محدودېږي چې پلټنې روانې دي، نور بیا آثار ورک شي په خپل وخت باندې، هیڅوک د هغه جواب ویني، هیڅوک د هغه پوښتنې کولو وانه نه وي. زما ګمان دا دی چې لوی عامل یې د فساد شتون دی. یوه ډېره پیچلې پروسه د عدلیه او کشفي ارګانونو ده، دا هم د دې لامل سره دی چې اکثره دوسیې چې دي، اکثره قضیې هغه تر خاورو دوړې لاندې هېرې سي.
خو هلمندي ژورنالیستان وایي دوی به د ګواښونو او خطرونو سربېره خپل کار ته چې د هلمند خلکو ته د معلوماتو رسول دي دوام ورکړي. نعمت الله احمد د غږ راډیو د خبرونو مسول،
خو خبریالان د ریسک کلک دی، د خبریالانو اراده کلک ده چې پر دې لار بزي، د خپل غریب ولس ژغ بره پورته کوي.
الیاس تایل په لشکرګاه خار کې هغه محل د په موټر پوری د یو نخلول شوی ماین چاودنه کې وژل شو چې له کوره کار ته روان وو. د نوموړي تر مرګ څو ورځې مخکې په کابل کې د تولونی وسپخانه خبریال یما سیاوش هم په ورته چاودنه کې وژل شوی وو. تر اوسه هیچا د دې وژنو پر پرغاړه نه ده اخیستي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قرین وایي د دې وژنو د قضیو په اړه څېړنې دوام لري او هڅه کوي عملي نه پیدا کړي. د هلمند د والی ویان دو مرزواک هم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د الیاس تایید قتل په اړه د دوی څېړنې روانې دي.
د لپاره چې باید هغه څوک چې په واقعیت سره په دې برخه کې مجرم وي او هغه څوک چې په دې کې لاس لري، هغه چاته باید کشفي او استخباراتي ارګانونه ودرېږي ورسیږي. نو بینان په دې باندې کار روان دی او په دې برخه کې قضیه سرته داخل شوې دي. ټول ارګانونه او په دې باندې کار کوي او په واقعي ډول باندې په دې کار کوي.
طالبانو هم د الیاس تایید وژل کېدو په اړه په لومړني عکس العمل کې ژمنه کړې و چې د دې وژنې په اړه به څېړنې کوي. د خبریالانو د ملاتړ ادارې وایي د وژل شو افغان خبریالانو په قضیو کې تر اوسه حکومت ډیر کم توانېدلی هغه کسان عدالت ته راکاږي چې د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتي عامل دي. د الیاس تایی همکاران او د کورنۍ غړي اندېښنه لري چې ورځې، اونۍ، میاشتې او کلونه به واوړي خو د الیاس تایی وژونکي به څرګند نه شي او د وخت په تېرېدو به د هلمند دا رسا خاموشه شوی غږ
خپل شرایط او غوښتنې ترتیبوي. خو د دې روان جنګ تر ټولو لویه ډله عام خلک دي چې نه یې غوښتل خو په یوه نه بله لار قرباني سوي دي او اوس د سولې او امن په امید د خپل اقاربو پاتو خاطرو ته اوښکې تویوي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
اوس هم دا چې نړیوال ورځپاڼه د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، نوریاس نوري ته غوښ شي.
نن به د سویس جنیوا ښار له افغانستان سره د نړیوالو مرستندویانو د لوی دوه ورځني کنفرانس کوربه وي. په دې کنفرانس کې به د نړۍ د شاوخوا اویا هیوادونو او نړیوالو مرستندوی سازمانونو شاوخوا اویا وزیران او استازي د کورونا د خپرې شوي وبال عمله تر ډیره په انلاین بڼه ګډون وکړي. نیویارک میشت د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په یو مطلب کې له نړیوالو مرستندویانو غوښتي چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو په برخه کې لاسته راوړنې له پامه ونه غورځوي. د بشري حقوقو د څار سازمان په دغه مطلب کې چې په خپله ویبپاڼه کې خبر کړی لیکي، د افغانستان بهرني مرستندویان باید د ښوونې، روغتیا، په تیر بیا د نجونو او ښځو او د خپلواکو رسنیو مالي تمویل ته لومړیتوب ورکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي دغه کانفرنس داسې مهال جوړیږي چې په دې هیواد کې روانو شخړو او د کورونا خپرې شوي وبا بشري وضعیت نور هم خراب کړی دی. د بشري حقوقو د دې نړیوالې ډلې په لیکنه تمه کیږي چې مرستندویان به دا ځل له افغانستان سره د کمو مرستو ژمنې وکړي او د هغو لپاره هم د افغانستان حکومت ته په تېره بیا د فساد د له منځه وړلو لپاره شرطونه ایښي او که یې سم عملي نه کړي ښایي ورته ګرانه وي چې د قانوني پروژو لپاره مالي مرستې ترلاسه کړي. واشنگتن ایگزامینر ورسپانې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستۍ پریکړې ته پام اړولی او لیکي په اروپا کې د ناتو ځواکونو پخوانی قومندان جیم ستاوردس وایي د ولسمشر ترامپ دغې پریکړې چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر کموي او د القاعده د بیرته راګرځېدو د مخنیوي لپاره هدف کمزوری کوي د ناتو متحدان ناهیلي کړي دي. هغه له دې ورځپاڼې سره په ځانګړې مرکه کې ویلي وروسته له هغې چې ترامپ اعلان کړه چې د را روان 2021 کال د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې 2500 سرتیري پرېږدي، د له جګپوړو چارواکو او د ناتو له ملکي مشرانو سره خبرې وکړي او دوی دغې پرېکړې نهیلې کړي دي. د دغه پریکړې له مخې چې د امریکا سرپرست دفاع وزیر کریستوفر میلر تیر ونی د سیشن بی پر از اعلان کړ 2000 امریکایي سرتیری له افغانستان ایستل کیږي. په اوس وخت کې په دې هیواد کې امریکایي سرتیرو شمیر 4500 دی. په اروپا کې د ناتو ځواکونو پخوانی قومندان جیم ستاوردس واشنگتن ایگزامینر ورسپانې ته ویلي چې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو پریکړه نه پر ستراتیژیکو او نه پر تکتیکي دلایلو شوې بلکې شرایط هم پکې له پامه غورځول شوي دي. هغه زیاته کړه دغه پریکړه نه نظامي نه ډیپلوماتیک او نه هم سیاسي معنا لري. هغه ویلي ګمان نه کوي چې د ځواکونو د شمیر په کمیدا سره به د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې د ماموریت د ترهګرۍ پر ضد ترسره کیدونکو عملیاتو او د سولې لپاره پر ژمنو د طالبانو د پاتې کیدو لپاره د فشار راوستو هدفونه ترلاسه کړی شي.
په پکتیا کې د سویل ختیځ زون د 15 ولایتونو دنیا عالمانو او قومي مخورو د سولې او اوربان غوښتنه وکړه. په دې اړه پام وکړئ د نجیب الله الوخیل راپورت.
د سویل ختیځ زون د 15 ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر او غزنی ولایتونو دینی عالمانو، قومي مخورو او مدني فعالانو د یوې غونډې له لارې د جګړې لښکېلو خواوو د اوربان غوښتنه وکړه. د یکشنبه په ورځ د سولې او اوربان په پلوي یاده غونډه چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې جوړه شوې وه، ویناوالو یې وویل په قطر کې دواړه مذاکراتي ټیمونه دي د ولس هیلو ته په کتو د یو بل پر وړاندې انعطاف او نرمښت وښيي. د غزنی یو تن دینی عالم مولوي محمد اسماعیل روحاني غونډې ته په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د ورور وژنې د بندېدو او اوربند غوښتنه وکړه.
نور د مسلمان په وینو تویونو کې د جنت او جحر خوبونه موینه او زر تر زره سرتاسري تلفاتې اوربند اعلان کړي او د سولې د مذاکراتو دفاره قران او سنت اساس په توګه ومني.
د پکتیا د علماء او شورا رئیس قاری خواجهدین حق بیان بیا غونډې ته په خپلو خبرو کې ویل چې د جګړې له زیانه د دې هیواد یو قشر هم خوندي نه دی پاتې.
ټول سنده مې زما ملت زما دین ولست رسی کنه رسیږي. جنگ کې زما د تجارت تمام، زما د تعلیم نقصان، زما اسلامي تعلیمي اساسات ډړې وړې کیږي تر څو به د ملت حبسنه کوي.
په دې غونډه کې د 15 واړو ولایتونو یو شمیر قومي مخورو او مدني فعالانو هم ګډون کړی وو. مدني فعال محمد دین ول په دوها کې د دواړو مذاکراتي ټیمونه د ګټو او دلایلو پر ځای د ولس هیلو ته لومړیتوب ورکړي.
موږ استاد چې په دوها کې ناشتي له طالبانو څخه له حکومت څخه جدا غوښتنه کوو چې د دې په ځای چې دوی دلایل وایي وسایل دی ولټوي، قربانی دی ورکي، انعطاف دی وکړي او دې ته د حل لارې چارې پیدا کړي تر څو چې دغه زیری افغانانو ته راوړي.
د لوګر یو مدني فعال ګل سید په قطر کې د دواړو مذاکراتي ټیمونو غوښتنه کوي د خپل هیواد روانې کښلې ته حل لار پیدا کړي.
په دې قطر کې په دوه کې چې سره ناستې د دوی نه مغوښتنه دا چې دواړه طرف افغانان سره دا مشکل سره حل کړي چې په افغانستان کې سوله راشي، دواړه طرف مسلمانان ورونه افغانان سره وژل کیږي. مغوښتنه مې دا ده چې تاسو سره جوړ شي چې تر څو په افغانستان کې دایمي صلح، دایمي امنیت راشي.
مدني فعال کریم روخانوي د قطر خبرې باید له ولس نه پټې ونه ساتل شي بلکې نتیجې وخت په وخت افغانانو سره شریک شي.
باید
سول راشی نور زنگ کرا نشی هدف هم داده چی باید دی سول لپاره وار پا وار گامونه واخستل شی ها خبری چی پا کتر کراوان دی باید نتیجه زر تر زر ولست را اوزی
دی افغان دولت او طالبانو ترمنز دی سپتمبر پا دولسمه پا دوها که خبری پیل شوی د سویل ختیځ ولایتونو دینی عالمان او اوسیدونکي داسې مهال له طالبانو او حکومت د جګړې د درېدو غوښتنه کوي چې قطر کې د سولې یا د دوه اړخیزي خبرې له نامعلوم برخلیک سره مخامخې دي او ورځ تر بلې جګړو او ناامنیو زور اخیستی.
عبدالحمید حمیدی له پکتیا نه خپل اس ام اس کې لیکلی وای د جنوا کنفرانس مرستې باید وڅارل شي. بل همکار مو اوریدونکو مو عبدالواحد مدقق له کندهار لیکلی وای کندهار کې همداشي باران وریږي محصلین پانتون ته په تک کې ستونزه لري. عبدالغفور له کندهار لیکلی وای جنوا کې د افغان ولسمشر ګډون ګټور دی. اجمل مسعودزی له پکتیا لیکلی وای له امکاناتو او امنیتي ځواکونو سره سره څنګه له چاودیدونکو توکو ډک موټر ښار ته ننوځي. لدیس را دغه خبری مجله دویم دغه خبری خبرونه دویم نیمایی ته ورسیدو. په کابل کې د سهار 8:30 بجې شوې. په مکړې د خبرونو لنډیسته.